خواهد شد.
السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغ لست. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت کې د ازادي په څپو کې پروګرام لرو چې د ورځې سیاسي مسایلو ته ځانګړی دی. په څو شیبو کې به زه احمد تکل د دې خبرونې د وړاندې کولو لپاره به هم له تاسو سره اوسم، خو اوس پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې د چینایانو په یو رستوران کې وروستۍ چاودنه په کلکه غندلې ده. امنیت شورا په یو بیان کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ترهګري په ټولو شکلونو او بڼو د افغانستان او نړۍ د سولې او امنیت پر وړاندې تر ټولو جدي ګواښ دی. په دې چاودنه کې چې د دوشنبې په ورځ د کابل په شهر نو سیمه کې وشوه او پړی د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه ومنله، د یو چینایي وګړي په ګډون اووه تنه ووژل شول او په شاوخوا شلو ټپیانو کې هم د یو چینایي وګړي د سخت ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. امنیت شورا ټینګار کړی چې د دې کرکجنو ترهګرویزو اعمالو عملان تنظیمونکي، تمویلونکي او ملاتړ کوونکي باید مسؤول وګڼل شي او عدالت ته راکاږل شي، او له ټولو هیوادونو غواړي چې د نړیوالو قوانینو او د امنیت شورا د اړوندو پریکړه لیکونو له مخې دی په دې برخه کې له ټولو اړوندو ادارو سره فعال همکاري وکړي. د طالبانو د کابل د امنیت قمندانې ویان خالد زادران ویلي دي چې د دې چاودنې د څرنګوالي او عواملو په اړه پلټنه پیل شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سترې محکمې بی بی سي ته تایید کړی ده چې د تکواندو خدینه روزونکې خدیجه احمدزاده چې د امر بالمعروف په امر په هرات کې نیول شوې وه خوشی شوې ده. خبر زیاتوي چې نوموړی د ځایي محکمې د حکم په اساس په 13 ورځې بند محکومه شوې وه او نن یې د بند موده پوره شوه. خدیجه احمدزاده د مرغومي په 16 نیټه نیول شوې وه او هغه مهال سیف الاسلام خیبر د امر بل معروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند ویلی و چې اغلی احمد زاده شرعي مقررات مات کړی و. هغه ویلی و چې څو کس نور هم نیول شوی او محکمې ته به وړاندې شي. لسکونه افغان کډوال د پاکستان له توقیف خونو آزاد او هیواد ته ستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د نننی بیان له مخې روانونې د پاکستان له توقیف خونو 130 تنه افغان کډوال آزاد او هیواد ته راستنه شوي دي. بیان په کندهار کې د راستنیدونکو چارو د ریاست د راپور له مخې وایي دا کسان له یوې ورځې تر دوو میاشتو پورې د بند په مودو محکوم وو او د دې ریاست د مرستو له ترلاسه کولو وروسته خپلو سیمو ته لیږدول شوي دي. کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې چې وړ مورس خپور شو ویل چې په پاکستان کې د پولیسو لخوا د کډوالو د زورولو، نیولو او ایستلو موارد زیات شوي دي. د کمشنری د معلوماتو له مخې په 2015 کال کې له 1,00,000 ډیر کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې تر 1,50,000 ډیر کسان ډیپورت یا په جبري ډول ایستل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د سولې پلاوی اعلان کړ. د ترامپ په مشرۍ دا پلاوی په پیل کې په غزه کې د سولې پر ټینګښت تمرکز کوي. د دې ابتکار د لاسلیک مراسم د سویس په داووس ښار کې ترسره شول. ترامپ د نړۍ لسګونو مشرانو ته بلنه ورکړه چې له پلاوي سره یو ځای شي او وی ویل دی غواړي پلاوی د غزې پر اوربند سربیره د نورو ستونزو اورې ته هم پاملرنه وکړي. او د ایران حکومت په دې هیواد کې د وروستیو پراخو لاریونونو پر مهال د وژل شویو او ټپیانو رسمي شمیرې خپرې کړې او وی ویل چې ټولټال 3,119 کسان وژل شوي دي. د جرمني د ډی پی خبری اژانس راپور له مخې په هغه اعلامیه کې چې د ایران د ملي امنیت شورا د چهارشنبه پر ورځ خبره کړه 2,420 وژل شوي کسان بې ګناه خلک او د نظم او امنیت ساتونکي بلل شوي دي. د شورا اسرائیل او امریکا چې د ایران زړه دښمنانې بللي تورن کړي چې د جنوري د 8 او 9 په شپو یې د هیواد په لویو برخو کې په قصدي ډول ډېر ترهګریز اعمال ترسره کړي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د هڅه چې بهرني حکومتونه پړبولي او لاریونوال مجرمان معرفي کوي د واقعیت د بدلولو لپاره خندوونکې هڅه ده.
آزادی پڅپوکی
در امواج آزادی.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام ته ښه راغلاست. په پلازمینه کابل کې د دوشنبه په ورځ په یو هوټل کې چاودنه وشوه چې پړای د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګ یې ومنله. په دې چاودنه کې د یوه چینایي وګړي په ګډون اووه تنه ووژل شول او په شاوخوا شلو ټپیانو کې هم د یوه چینایي وګړي د سخت ټپي کېدو خبر ورکړل شو. د طالبانو د کابل د امنیت قومندانې ویان خالد زدران پر ایکس شبکې په یو بیان کې وویل دا چاودنه مازدیګر مهال د شهرنو په ګلفروشۍ کوڅه کې د چینایانو د هوټل د رستورانت په پخلنځي کې وشوه چې د ایوب په نوم یو مسلمان چینایی او شپږ نور افغانان پکې ووژل شول. په پیښه کې د هغه په وینا یو شمیر نور کسان هم ټپیان شوي خو هغه یې دقیق شمیر ونه ښود. ښاغلي زدران وویل په دې اړه څېړنه پیل شوې چې دا څه ډول چاودنه وه. د اسلامي دولت دله خراسان څنګه له دې مخکې په کابل کې د 2022 کال د دسمبر په 12مه د چینایانو د استوګنې پر یو هوټل د خونړي برید پر هم منلې و. د ډلې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د نورو خونړیو حملو مسؤلیت هم منلی دی. په کابل کې د چین سفارت له چاودنې وروسته یوه خبرتیا خپره کړه او یو ځل بیا یې له چینایي وګړو وغوښتل چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. سفارت ټینګار کړی چې چینایي وګړي باید په موقتي ډول افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. په خبرتیا کې ویل شوي چې په افغانستان کې اوسنی امنیتي وضعیت لا هم پیچلی او جدي دی. سفارت ټینګار کړی چې چینایي وګړي باید په موقتي ډول دا ټول شرایط په پام کې ونیسي. همداراز سفارت هغو چینایي وګړو او شرکتونو ته چې د محل په افغانستان کې میشت دي سپارښتنه کړې چې د افغانستان قوانین او مقررات مراعت کړي. د دې مخکې د 2015 کال د نومبر په 16مه د افغانستان پولې ته څیرمه د تاجکستان د ختلان ولایت د شمسالدین شاهین په سرحدي ولسوالۍ کې په یوه وسلوال برید کې هم درې چینایي وګړي وژل شوي وو او یو بل ټپي شوی وو. او وروسته د نومبر په 13مه په همدې سیمه کې یو بل وسلوال برید وشو چې چینایي وګړو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په نننۍ پروګرام کې د همدې موضوع په اړه بحث کوو. په خبرونه کې راسره میلمانه دي په برلین کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر او د چارو شنونکی د افغانستان د پرزیدلی جمهوری نظام د وسلوال پوځ ویان پخوانی جنرال اجمل عمر شینواری، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر او د چارو شنونکی حتف مختار ته مو هم بلنه ورکړي. او زما همکار سید بهروز دلیری هڅه کوي چې له ښاغلي مختار هدف مختار سره زمونږ اړیکه ټینګه کړي. خو مخکې له دې چې مختار صاحب راسره شي، شینوار صاحب لومړی تاسو ته درځم. ډیره موده په افغانستان کې حمله نه وي، مخصوصا د داعش حمله او طالبانو هم لکه څنګه چې موږ ولیدل په خبرونو کې راغلل پر داعش ډلې ځپون کې گزارنه وکړل. اوس څه شی بدل شوي، څه پېښ شوي چې دا ډله بیا وتوانېده چې برید وکړي؟
سلام په تاسو ټاکل صاحب او قدرمنو اوریدونکو او معزز ملګرو، تاسو وګورئ
کوم
ادعا چې طالبان الو
تاسو ته هم سلام وړاندې کوو.
مننه، په خیر او سلامت شيږئ. تاسو وګورئ دلته باس لدی ده چې کوم ادعا چې طالبان مطرح کوي د داعش د منځورو پکله باندې، دا یو غیر واقعي ادعا ده. د دې خاطر چې داعش ورځ تر بلې پراخیږي، غښتلی کیږي، د دې په ځای چې هغه تضعیف شي. د داعش په پیژندلو کې طالبان ستونزې لري. د طالبان خپله مختلفې کچې غړي د طالبانو د داعش د ایدیولوژۍ نه متاثره دي، او حتی هغه افراد او اشخاص د طالبانو په منځ کې چې د طالبان د ناخوښي لري هغوی عملا د داعش سره اوس په همکارۍ باندې بوخت دي. تاسو وګورئ کوم عملیات چې د 2018 کال نه راپه دې خوا باندې داعش کړي دي، ډېر پلان شوي، او هغه اهداف د خپل عملیاتو لاندې راوستي چې دوی د پاره لومړیتوب درلوده. دا غینه په غیر په 2018 کال کې چې کله داعش ته د زمينه مساعده شو چې دوی نور هم پراخه شي، دوی خپل ستراتیژي د القاعده غوندې بدله کړله، نو خپل ځان د طالبانو په منځ کې مدغم کړ. د طالبان د پاره د دوی پیژندګلوي لومړی سر کې ډېر ستونزمن کار.
مګر شینواره صاحب عملاً د حقیقت په میدان کې خو مونږ وینو چې طالبان او بخې داعش ډله د ډېرې مودې لپاره ونه توانېد په افغانستان کې حملې وکړي. دا حمله هم له ډېرې زیاتې مودې وروسته شوې ده.
تاسو وګورئ د خلیل اقانی سره دی چې هغه د طالبان د خپلمنځي شخړو قرباني ولې عملیات داعش تر سره کړل، ولې زمینه ورته د ځینې طالبان د خوانه مساعد شوه. په قندهار کې کوم عملیات چې تر سره کړل، په بدخشان چې کوم عملیات تر سره کړل، په مزار کې چې کوم عملیات تر سره کړل، دوی هغه عملیاتي پیاوړتیا او ظرفیت لري او په هغې ترتیب باندې دوی نه غواړي چې ډېر په هغه عملیاتو کې ځان بوخت کړي چې دوی ښکاره شي. دوی غواړي چې د پوښښ لاندې خپل فعالیتونه ترسره کړي، په دې چې د دوی لپاره نور ستراتیژیک اهداف د سیمې هیوادونو کې او د سیمې نه لرې هیوادونو کې هغه د دوی لپاره مهم دي. فقط د اوس لپاره دوی په هغه ځایونو باندې بریدونه کوي یا عملیات ترسره کوي چې هغې ته دوی لومړیتوب ورکوي، او د هغې تر څنګ دوی خپلو جنګیالیو ته دا وښيي چې دوی په عملاً په صحنه کې حضور لري. ولی د داعش پیژندل د طالبانو لپاره ستونزمن کار دی. په عین ترتیب د مسلکي او تخصصي لحاظه د طالبانو دغه وړتیا هم لري چې د داعش ګواښونه یا ستراتیژي وڅېړي چې د هغې په بنسټ باندې دوی تدابیر ورته ونیسي. ولی که موږ چېرته پاملرنه وکړو، که چېرته طالبان واقعا دې ته هوډمن اوسي چې د داعش په مقابل کې مبارزه وکړي او په چټک ډول باندې د دوی د منډروب لپاره ځینې چارې ترسره کړي، نو هغه دا ده چې دوی باید په کور دننه په افغانستان کې د هغه بنسټونو نه او د هغه بشري ظرفیتونو نه ګټه پورته کړي چې په دې برخه کې پوره تجربه لري او په دې برخه کې پوره کړنې په جمهوریت کې کړې وي. او که چېرته موږ یو ټکی بلند یادونه غواړو، که موږ چېرته د جمهوریت او د طالبانو ترمنځ اوس د داعش ګواښونه پرتله کړو، نو د داعش لپاره اوس لوی فرصتونه او لوی چانسونه په لاس ورغلي، او د دې نه دوی پوره ګټه پورته کوي. او د جمهوریت په وخت کې خوشبختانه چې په افغانستان کې د داعش خراسان فعالیتونه تر 15% پورې کچه راټیټه شوې وه، او په سر کې چې دوی کله خپل هغه پراختیایي عملیات په افغانستان کې پیل کړل، د شرقي زون د استقامت نه دوی تقریبا 80% په افغانستان کې وده کړې وه.
مننه. وړاندې په خبرونه کې به شینواری صاحب تاسو لطفاً دې سوال ته هم ځواب ووایئ چې د جمهوریت په کلونو کې، مخصوصا په وروستیو دوه دریو کلونو کې تر سقوطه پورې، د داعش ډلې حملې ډېرې زیاتې شوې وې. ولې دې موضوع ته وروسته راځو؟ اوس اتمر صاحب سره خبرې پیلوم. اتمر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د داعش ډلې حملې فکر کوي یوازې د چینایانو پر مرکزونو یا د چینایانو پر ګټو او اهدافو متمرکز دي، او که دوی مهمه نه ده ورته د هدف د طالبانو د نظام کمزوري کول دي، او هر څوک چې په مخه ورزي حمله پی کوي؟
مننه تاسو جناب شینواری صاحب ته اوریدونکو ته سلامونه او نیکهیله. د داعش دغه برید دا وخوده چې داعش اوس هم کولی شي چې کوم اهداف چې دوی وټاکي هغه اهداف ته دوی ورسیږي. یعنې دا د طالبان هغه دا ضعیفوي چې طالبان وایي چې د دوی په کنټرول کې ټول افغانستان دی، او هیڅوک نشي کولی چې دلته د دوی پر ضد کوم اقدام وکړي. بله خبره دا ده چې خپله داعش سازماندهی د داعش د هغو قوتونو لخوانه دی چې هغوی هم د مالي لحاظه او هم د امکاناتو لحاظه ډېر بډای دي په اصطلاح دلته. او په ضمن کې لکه چې شینواری صاحب ویلي، سلفیان، داعشیان یا مثلا طالبان، دوی په مجموع کې د یو ډلې مختلف ورژنونه، مختلف ډلې دي. یعنی د دې تصفیه کول او بیلول دا ډېر مشکل کار دی، غیر د دې نه چې دوی خپله یو بل سره وپېژني. یعنې د بهر نه د دوی بیلول د فکري لحاظه دا اسانه کار نه دی.
او بخې اتمر صاحب، له فکري لحاظه خو یوه خبره ده، مګر عملا د امنیت په ډګر کې که تاسو ورته وګورئ، پورستیو څو کلونو کې طالبانو ډیر آسان دي دایشیانو مرکزونه وځپل او د هغو پر ضد عملیات وکړل. د خبره څومره دقیقه ده چې د طالبانو د لیکو بلول دایشیانو نه یو سخت خبره ده، په داسې حال کې چې هغو عملا ثابته کړه چې په ډیرو برخو کې د دایش مرکزونه له منځه وړي دي، او حتی دوی دا ادعا لري چې موږ دایش ډله په افغانستان کې بالکل له منځه وړې ده.
ګوري دا استخباراتي ډلې دي، دا داسې د تیوریکي فلسفې پر اساس هم نه دي چې زه تاسو ته وایم. که د تیوریکي فلسفې پر اساس وای، دغه نورې ډلې چې په افغانستان کې دغه څلوېښت کاله جنګېدلې، اوس تاسې ګورئ چې د فلسفې له لحاظه دوی هېڅ شی نه دي، هېڅ بې معنا دغسې هم شی دی. دغه ټولې ډلې چې تاسې وګورئ اوس هم دوی استخباراتي ډله ده، که طالب دی که داعش دی که دغه نوري دي، دوی خپل اهداف هغه برنامه یا هغه پروګرام چې د دوی د هغه قوتونو لخوا نه چې دوی ته ورکول کېږي دوی هغه تعقیبوي، او دا د سیمې د سیاستونو یا د سیمې د جیوپولیټیک خبره ده. یعنې دا یوازې اسلامی فکر باندې ولاړ نه دی، دا ډېر 80% دا استخبارات دي. او اوس هم که تاسو وګورئ د چین اتباع په افغانستان کې یا مثلا حتی په تاجکستان کې دوی باندې بریدونه کېږي او دوی وژل کېږي. او دلته تاسو وګورئ چې چین څه ګټه لري په افغانستان کې، د چین سرمایه‌ګذاري دی، د چین پروژې دي په افغانستان کې، په پاکستان کې، او هغه هېوادونه چې د دغه توصیې یا د دغه سیاستونو مخالف دي، هغوی نه غواړي چې چین دومره برلاسې، یعنې د چین دپاره سرخوږی پیدا کړي. دوی اوس هم چینان په افغانستان کې په پروژو باندې، په تیلو باندې مثلا، په معدنونو باندې، همدغسې په نور واړو پروژو باندې دوی سرمایه‌ګذاري کړی. او دغه رقیب هېوادونه کوم چې اوس د پردې تر شا سړی مختلف قوتونه ګوري، یعنې داسې حکم نه شي کولی چې یوازې دغه قوت دی. دلته هم سیاسی مسائل دي، هم تیوریکي مسائل دي. خپله داعش د تیوري لحاظه ځینې عربي هېوادونه دي چې دوی ته پیسې ورکوي، دغه امکانات ورکوي، او هغه هېوادونه د مادي لحاظه ډېر قوي هېوادونه دي. نو کله چې پیسې تاسې دغسې خلکو ته ورکوئ او د هغوی نه غوښتنه وکوي، هغوی تاسو ته هر کار کوي، ځکه د هغوی هغه فکري جوړښت هم دومره قوي نه دی چې دوی خپل په تیوري باندې دومره متحد واوسي، بلکې دوی په هغه استخباراتي مسایلو باندې، په هغه کوم چې دوی ته پروژې ورکول کېږي، په هغه باندې دوی تمرکز ډېر دی. خو زه داسې فکر کوم چې په دغه برید کې یو خو د طالبانو دغه ادعا چلین شو چې دوی وایي چې موږ هېڅ امنیت زمونږ تر کنټرول لاندې دی. یعنې تاسو ولیدل چې د شهرناو په ګلفونشي کې دوی وکشي کولی چې دغه برید ترسره کړي، نو معنا دا چې دغه ادعا ناقص دی. بل خبره دا دی چې چین ته هم یو نو غیر مستقیم یو اختار و، چې موږ کولی شو چې ستاسې کسان دننه په افغانستان کې یا د چین نه بهر تر برید لاندې ونیسو. بل خبره دا دی چې که موږ د بل زاویې نه وګورو، دا هم امکان لري، ځکه چې د دې ایوب واکم چې چینایي وګړی وژل شوی، د دې جنازه طالبان وکړ، یعنې په دې معنا چې دا مسلمان و او دا ایغور و او دا طالبان سره نږدې و. داسې مې احتمالات لري چې استخبارات د چین، ځکه چې هغوی خو طالبانو سره هم چې نږدې دي، د یو هدف دا دی چې دوی د ایغور حرکتونه دننه په افغانستان کې تر خپل نظر لاندې وساتي. دا امکان هم لري نه دی چې موږ داسې فکر وکړو چې دغه برید به احتمالا د چین د استخباراتو کوم پروژې او هغه ترسره شوی نو دا سل په سل کې سره وسوهلای نشي لیکن هغه فرضی ډیر زیات دی په دغه وخت کې
ډیر زیات مننه له تاسو نه شنوارې سبي او زلبیا تاسو ته راځم د اتمر صاحب یو احتمال دا هم نه ردوي یعنی فقط یو احتمال دی زه په خبره پوه شولم چې دا کار چین پخپله کړی وي په دې خاطر چې دا وژل شوی یو تن هم چې نوم یې یاد شو دلته دا مسلمان دی نو دا امکان څومره شته یو په میلیون کې یا یو په لزره کې یا یو په زرو یو په سلو یو په لسو کې شته چې چین دې مثلا په افغانستان کې داسې یو اقدام وکړي
په خیر وي سي زه د اکبر صاحب د خبرو په تایید باندې یو څه غواړم چې په دې اکله باندې ساس د پښتنې په اکله باندې مشخصا اضافه کړم ګورې لکه څنګه چې اکبر صاحب وویل دغه استخباراتي لوبې دومره جوړي او دومره محرمي او دومره مخفي چې اټکل درسته ده د اټکل په کچا به موږ داسې یو اټکل وړاندې کو یا داسې تحلیل وړاندې کو ولې دا چې موږ واقعا داسې یو ځای ته ورسېږو چې وشو کولای چې زموږ قناعت حاصل شي چې داسې یو کړه یو استخباراتي سرویس په مخامخ ډول باندې ترسره کړي دا به ستونزمنه وي ولې د ځینې خوځښتونو لپاره د ځینې اهدافو لپاره او د ځینې جیوپولیټیک مسایلو لپاره په شک نشو کولای په دې چې موږ وګورو څنګه په دغه یو پرمختللې نړۍ کې په دغه یو پرمختللې ټکنالوژي کې په دغه یو پرمختللې استخباراتو کې په دغه یو پرمختللې پوزونو کې بیا هم تروستي ډلې ټپلې دغه واک او ځواک لري چې دوی داسې کړنې ترسره کوي نو دا غو پښتنې دي چې دا په ډېر اکاډمیکو استخباراتي مباحثو کې هم مطرح کیږي ولی دا چې د دې هغه زموږ تاسو په استلا سره نخ پیدا کو یا موږ په دې قناعت او پی یا یقین شو دا به ستونزمنه چې موږ دې ته مطلب جواب وړاندې کو او اتمر صاحب هم دا به انداسې څرګند ک په ټوله کې تاسو ګوري دغه د تروریزم په وسنی اثر کې یا په تیرو وختو کې دغه یو روخانه او واحد تعریف نه دی وړاندې شوی دغه خپل پښتنې رامنځته کی دویم ټکی دغه دی چې په تروریزم کې خو بد تروریستان رنګول دا خپل یو بل فرصت دی چې تروریستان ته ورکی ولی موږ چې کله په تروریستي کړلو او تحرکاتو باندې چېړنه کوو او کتنه کوو موږ دې پایلې تر رسېږي چې تروریستي ډلې ټولې د ایدیالوژیکي لحاظه د یو چتر لاندې دي او د یو هدف لپاره دو کرنټر سره کی او د دوی ترمنځ یو ایدیولوژیکی توافق او تفاهم موجود ده مداغت پنسټ دوی ځان د پر ډیر فرصتونه رامنځته کړی دي او په عین ترتیب باندې زیاتره هیوادونه او سیاسيون د دوی نه متاثر دي د دې په خاطر چې د اغوی لنمحاله ګټه د خطر سره مخامخ نشي
ته باندې سیاسيون او به کوم سیاسيون کوم سیاسيون ته مو اشاره ده شنوارې سره
موږ اشاره په مجموع کې د ټولو هیوادونو سیاسي نو ته اشاره ده
هغه استخباراتي کړی چې اتمر سی یادونه کوي هغه خې
نه موږ هدف هغه سیاسي چې په حکومتونو کې په واک کې دي هغه د خپل لنمحاله ګټو لپاره د خپل لنمحاله اهداف لپاره او د خپل لنمحاله لاسته راوړلو لپاره دي تر کېږي چې تروریستان ته باج ورکي او فرصت ورکي ترڅو د هغه د عملیاتونو
مسئول وساتل شي مخکې تاسو یادونه وکړه شنوارې صاحب چې طالبان په یوازې ځان نشي کولای چې د داعش ډلې مخه ونیسي او تاسو هتاو وړاندیز وکاو چې دوی باید د جمهوریت د محل له امکاناتو او وړتیاو کار واخلي دا عملاً څنګه ممکن دی چې مثلا تصور کوي چې د ملي امنیت د اداري او پخوانی مامور یا د دفاع وزارت یا د کورنۍ چارو وزارت یا پخوانی مامور چارواکی یا په کارپو متخصص ورشي او له طالبانو سره همکاري وکړي د داعش ډلې پر وړاندې د مبارزې په برخه کې لوګونه مرسته وغوړي د سیاو کار په دا اوسنۍ شرایطو کې ممکن دی
په خیر وي سیفاسس دا پښتنه تاسو بیا هم تکرار کړئ چې زما منظور التداو کچې ته طالبان واقعا دغه هوټ لري نو دا هغوی لپاره ډېرې کورنۍ ستونزې پرتې دي چې هغه باید حل کړي. که د تروریزم سره او د داعش سره واقعا په مبارزه باندې دو هوډ لري او په دې باندې دوی متقاعد شوي چې د دوی د نجات لار او د افغانستان د نجات لار دغه ده چې دوی دغه کړنې ترسره کړي. دلته بحث د مشروعیت رامنځته کېږي، دلته بحث د نظام رامطرح کېږي، دلته بحث د د ولس د غوښتنو رامطرح کېږي. ما زما منظور دا نه و چې یعنې که چېر منظور دا و که چېرته طالبان واقعا دغه هوډ لري او دغه ذهنیت په دوی کې چې د تروریزم سره او په ځانګړي ډول د داعش خراسان سره دوی مبارزه وکړي، دوی باید په کور دننه کومې نیمګړتیاوې چې دي هغه ډکې کړي. د هغې نه وروسته دغه فرصت مسایدېږي چې هغه ظرفیتونه چې واقعا په دې برخه کې تخصص لري، تجربه لري او عمل لري، په ځانګړو عملیاتو کې ونډې درلودلې، د هغوی نه ګټه پورته کېدلی شي. ولې هلته ملي مشارکت مهم دی، هلته مشروعیت د نظام مهم دی. موږ تر اوسه پورې د طالب دپاره کوم دینی مشروعیت او کوم قانوني مشروعیت نه دی ورکړی او نه لري. نو دا د دوی خپلمنځي ستونزه ده چې اول خپله دوی باید که چېرته دوی دغه حالت ته دوام ورکړي، دا معنا لري چې دوی د تروریستي ایدیالوژۍ یوه برخه ده. په دې چې د تروریستي ایدیالوژۍ د کړنو یوه برخه دغه ده چې یو ولس ته په فقر کې او په بېسوادۍ کې وساته تر څو ستا دپاره د ښه پرمختګ زمینه مساعده شي. نو په دې بنسټ باندې منګ داسې وایو که چېرته طالبان واقعا کومې هوکړې چې کړې دي، کوم هوکړې چې کړې دي د نړیوالو سره په ځانګړي ډول د امریکې د متحده ایالاتو سره، نو هغې ته اوزمن که چېرته پاتې کېږي او غواړي چې واقعا د تروریستي ډلو نه دوی هم راووزي، د متاثریت نه هم راووزي او دوی خپله هم سپین شي، نو په هغې دپاره نورې ډېرې کړنې چې هغه ترسره کړي، د هغې نه وروسته د دې امکان او فرصت مساعدېدای شي چې د هغه ظرفیتونو نه چې واقعا د تروریزم سره په مبارزه کې تخصص لري او تجربه لري د هغې نه ګټه پورته شي. ولې متاسفانه په تېرو څلورو کلو کې څه کم پنځه کلو کې د طالبانو کړنې چې موږ د ارزونې لاندې نیولې دې پایلې ته رسېدلي چې طالبان تر اوسه پورې کوم هوډونه چې کړي دي د هغې هوډونو د پلي کېدو دپاره هم کوم هوډ نه لري او د راتلونکي دپاره هم دوی داسې کړنلارې نه دي وړاندې کړي چې هغې باندې زموږ د ولس اعتماد یا باور ترلاسه کړي. او په عین ترتیب باندې متاسفانه او بدبختانه چې کومې کړنو باندې چې دوی اوس ټینګار کوي دا زموږ د هېواد دپاره یوه د یو بلې بدبختۍ او بل ناورین زېږنده کېدای شي.
مننه اتما سپ تاسو ته راځم. خو ښاغلی شینواری خو دا خبره رد کړه او په مشروط ډول یې وویلې چې که دغسې شرایط برابر شي یا طالبان مشروعیت ترلاسه کړي نو کولای شي چې د پخواني جمهوري نظام د پرځېدلي جمهوري نظام متخصص کارکوونکي راشي او له دوی سره په دې چاره کې مرسته وکړي، یعنې د داعش ډلې پر ضد د مبارزې په چاره کې. مګر له یو بل نظره که ورته وګورئ، طالبان اوس د افغانستان پر ټوله خاوره تقریبا واکمن دي. هلته خلک تګ راتګ کوي، ځي راځي. البته ستونزې بې له شکه شته، د بشري حقونو سرغړونې شته، د افغانستان د ملي اردو او د پخواني پوځ د سرتیرو د وژل کېدو یا د ځورونو په اړه هم راپورونه ورکول کېږي. مګر له بلې خوا تاسو په افغانستان کې یو حکومت لرئ چې تقریبا ټول قلمرو یې په ولکه کې دی، نو د دغه هیواد د ساتنې لپاره هم فکر کوئ چې د جمهوریت د محل د متخصصانو له ځواک او توان نه یا مسلکي تخصص نه استفاده ناممکنه ده؟ بیا هم
اصلا خو تصور داسې و چې طالبان کله چې واکمن شول دوی باید خپل فکر داسې جوړ کړی وای چې هر افغان په خپل وطن کې په خپل هیواد کې د اوسېدو او د کار حق لري. یعنی که دغه فکر طالبان سره سم پیدا شي د دوی واکمني به زه فکر کوم چې ډېر دوامداره په هغه خلکو باندې ولاړي، خلک به د دغه حکومت پلوي کوي. لیکن متاسفانه چې دغه کار نه شو. طالبان په دې فکر کې دي یا په همدغه طرز فکر کې دي چې دوی د خپلې فلسفې پیروان دي. دوی هغه مشروعیت هم د خلکو نه نه غواړي او نه ورته محتاج دي، نه مشروعیت د نړیوالو نه نه غواړي نه ورته محتاج دي. بلکې که داسې فکر وکړو د بلې زاویې نه د طالبانو ما داسې فکر نه کوه والله کې ما داسې فکر کوه چې طالبان به دغسې یو حکومت راولي په افغانستان کې چې هغه ملي حکومت وي او هغه کې هر افغان ځان وګوري ځکه دغه څلوېښت پنځه څلوېښت کاله جګړه پوره درس هر افغان ته ورکړی چې هغه باید که واک وي څه رقم حکومت داري وکړي متاسفانه چې دغه هیلې ناهیلې شوې یعنې هغه امیدونه چې خلکو درلودل ورځ تر بلې دوی تاسې وګورئ خپل تشدد په خلکو باندې ډېروي هغه دپرس زیاتوي او دلته دی چې صرف هغه وخت دپاره د دوی اطاعت کوي کوم چې دغه فشار په دوی باندې او دوی په دې خبرې باندې پوهېږي ځکه دوی ورځ تر بلې خپل فشار په خلکو باندې د دوی په شخصي حریم باندې د دوی په شخصي کارونو باندې حتی د دوی کورونو باندې او په نورو شخصي مسایلو باندې دوی واردوي
د پخواني پوځ د پخوانیو وسلوالو ځواکونو پر غړو هم
یقینا تاسې وګورئ وژل کېږي د کورنۍ ایستل کېږي هغه کسان چې د بهر نه بېرته ګرځېدلي دي تاسې خو مطبوعات کې هستئ په میاشت کې دوه درې حادثې څلور یا پنځه حادثې همداسې دي چې
اما په عین حال کې اتمر صاحب په کابل کې په افغانستان کې په ولایتونو کې د پخواني وسلوال پوځ یو شمېر پوځیان منصبداران حتی د جنرالانو تر سویې پورې شته ده اوس هم په افغانستان کې دننه شته
تاسې خو کرزی سره هم شته ده کرزی خو هغه سړی و چې د امریکا په طیاره کې راغی کرزی خو دولس کاله رئیس جمهور همدغه طالبان په وخت کې د کرزی حکومت همدغه اردو په دې طالبانو عملیات نه کوه ولې کرزی ته څه نه وایي ولې دغه نور ته څه نه وایي البته دلته خو بیا هم همغه خبره ده چې د دوی اړیکې او ارتباطات یعنې زما هدف ده چې عام خلک عام ولس که ټول فوځیان همدغسې وي لکه چې دا نور دي تاسو چې یاد کړئ جنرال صاحب دي مشکل نشته همدغسې ملکي کسان دي چې راشي خپل وطن دی خپل کاروبار دی خپل مثلا وظیفه دی دا خو هېڅ مشکل نه دی دا خو ښه خبره ده مونږ په دې باندې خوشحاله کېږو لیکن متاسفانه دغه نه دی او محدود کسان چې دي لکه اوس وزیران شته دي پخواني وزیران په کابل کې ناست دي د دوی اړیکې چې تاسې وګورئ دوی د اوس نه اړیکې طالبانو سره نه لري خو د دوی عکسونه تاسې لیدلی دی چې زه یې نن اخلم تاسې دا ټول لیدلی دی چې دوی ملا برادر سره عکس نیولی مثلا ستانکي سره عکسونه دي خو د دوی ارتباطات د پخوانه وو نو ځکه دوی اوس کابل کې هم ناست دي خو افغانستان کې هم دي زما هدف دا دی چې عمومي په ټول افغانستان کې دغه سیاست یا دغه پالیسي باید وایي چې متاسفانه نه دی ځکه چې طالبان حکومت نه دی طالبان یو فلسفه دی یو فکر دی افراطیت دی په اسلام کې ډېر کسان داسې وایي چې اسلام کې افراطیت نشته معتدل اسلام هم نشته ټول اسلام یو رقم دي زه دا وایم چې نه داسې نه دی دا یو فلسفه دی چې که تاسې دې ریښې وګورئ چې نولسمې پېړۍ نه راشوره سوی دا یو فکري روان دی یو فکري جریان دی دغه اسلام کې رامنځته شوی او دا افراطیت دی او دوی هېڅ نوه تعامل ته غړه نه ږدي فقط د دوی ایدیولوژي د دوی فکر همغه محدود فکر چې متاسفانه هغه د اسلام سره اړخ نه لګي که تاسې د اسلام قوانین او اصول صحیح وګورئ هغه کې دغه افراطیت چې دوی نه یوازې په افغانستان کې په ډېرو نورو ځایونو کې په فلسطین کې تاسو دا ګورئ په عربي هېوادونو کې دا ګورئ دا یو لوی بنسټ دی یو فلسفه لري چې په هغه باندې دوی ټول معتقد دي
ډېره زیاته مننه زموږ بحث دوام لري تاسو د ازادۍ په څپو کې پروګرام له ازادۍ راډیو اورئ یو اوریدونکو لرو ګورو چې څوک له کوم ځای خبرې کوي د دوی خبرې به واورو کې دای شي چې پښتنه هم ولري یا نظر لري اوس به معلومه شي چې څوک له کوم ځای خبرې کوي مهرباني وکړئ د ازادۍ راډیو د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی
سلامونه تکل سه محترمه.
و علیکم سلام.
مننه رو وسیله یاتم سپتم سلامونه وایم البته قبل مرمتم تاسوم احمدی احمدی بغلانه محترمه رو وسیږي.
خراغ لاست احمدی صاحب مهرباني وکي څه دی ویل لري.
مننه البته تاسو کو پرچا خبره پدایش پر قبل کې عمله وسه دا وټل په خبرې چنانو باندې تقریبا نو دمو متا چې مېرمنو خو خبر بل فاته بوله تقریبا نه داخلي مشورات چې موږ تاسو وایو تاسو محترمه تاسو هغه خلک یاستې څومره سالي وکاله یا زیاتو کم نه جنگ په تجربه کړی ته داخلي مشورات یو حکومت نه درلوده یعنی پټوله کې دا تاسو ما یو پښتون د اتمر صاحب نه یو اکیډمیک سړی دی خو سړی دی په دې اکلا نو موږ د دې چې داخلي جنگ د افغانستان یعنی ولایت په ولایت ولسوالۍ په ولسوالۍ قریه په قریه څه خبره نو په ټول کې چې ګورو موږ افغانان یعنی زیاتره وخت لري لته چې موږ داسې ډېر کې لمنه راستو یعنی زیاتره خلک موږ نه سو بیا ځان ته یعنی دا او دې حکومت خلک یې مینه دا اوس مېلمانه نو وایي چې موږ دا وایي په تقریبا دوی به ډېر ځان ته پوهان ویلې تقریبا داسې په ورکې چې چا ویلې چې پلارای صاحب اویا زبې زلي دي چا دومره زلي خو په ټول کې چې ګورو افغانستان کې ګډوډۍ ته بوته تکل زه مختار موږ دنیا له مزایا نه چې استفاده ونه کړ غیر مرګونه او غیر یعنی تقریبا ماجرات یعنی تقریبا ډیرو کړی دو خو دې اکر څنګه خلک چې راځي او مت راتونه یو تعداد به هغه نړیوال قوانین به منن خو بیا به داخلي خلکو نه منل تقریبا د څه خلک څنګه به سره جنګېدل چې هغه قوانین چې دوی ته خرجان شو چې کوله مګر موږ چا نه منل نو په ټول کې موږ تاسو ګورو سره د درته چې دا وره شي نو څه دا غمل په تکل سی په کابل کې په دا هوټل کې په چې دا اوس نو زیاتره وخت به تاسو ویل شي داش په غاړه واسته نو څه یو نمبر کې تقریبا یو کزم مخالفه وشي کوم یو داس نمبر چې یو کار کوم بیا وایم ولا داش تا کار کړی دا نو په ټول کې چې موږ ګورو موږ راځي ته ډېر بیدار یاست چې په اصطلاح باندې نه خپل وطن لپاره هیڅ چا خدمتونه کوي دا اوسنۍ حکومت سره غلې یو د پر خناري وي تکل سره محترمه چې موږ دا وکړو دا وکړو خو بیا هم موږ ګورو د ټول ډېر حکومتونه تقریبا خلک هم شاته ولادي په چا په اصطلاح باندې چې موږ د افغانستان کې اوس موږ د تر معلومیږي او بل دغه مخکنی فوجیان یا تقریبا دی وضو کسان تکل سره تاسو هغه ته اشاره وکړه محترمه یعنی تقریبا موږ سره د ګاونډیان دي غټ غټ دي درلود یعنی مقامونه درلود مګر اوس کور کې دي تقریبا ګرځي باندې ګرځي هغه بوخت دي نه دغه ټولنه کې نو یو څه د خلکو د څه ګاونډیان د څه ظلم به کاو ګاونډیان باندې حق نه به نظر اول به خلک به تکول او حل به نو هغه زیاتره لاړه قوت لري تقریبا باجه ولادت په شاده پورې شته ته ونو وطن موږ تاسو وطن مالګه مخکې چې وته تاسو محترمات ته چې په موږ سره نو واسي سبا ورځ شوټ موږ ولای وای تقریبا هغه خارجان سره غلي ولغه موږ ښه استفاده کړی وای په خپل ملت ولا سره تشکر وای نه کوڅه په کوڅه به جامع تقریبا دا ورځ دمه شي کېدل کړه اوس ته په دغه جمهوریت وخت کې به زمستاني عملیات وکړه په تاسو نو په دغه خلک دغه سن سره مخصوص سره ته دغه جوړ سره به مخکې شي وای اوس موږ ورځ حکومت ته ټول هي کې ونی شي دا وطن هم جوړ شي دا خلک اینده نسل به چې فرارونه کیه نه تقریبا دا دنیا لو باغنه معاشات هغه وخت دی مزه واخ دی تقریبا
مننه احمد صاحب سوالم لري یک ایواز نظر مخبل وای
او مننه البته ما سوال دغه داخلي مشورات زیاتره وخت کې وای چې مشورات اوس کم ده که وخت کم ده دا ما سوال
مننه مننه دې ته به حتمان اتمر صاحب جواب وای یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې څوک لکون ځای خبرې کوي مهرباني وکړئ د ازادي رادیو د ازادي په صفو کې پروګرام ده
تشکر تکر صاحب سلامونه می قبول کا سلامونه تاسو تاسو د راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته
وعلیکم سلام
تاسو ټول همکارانو ته درنو ملمنو ته سلامونه قاری محمد ای پښتون یم د جوزجان
قاری صاحب سلامونه په خیر اغلی هر کله راشي مهرباني وکي نظر لری پښتنه لری
تشکر پښتنه لرم نظر باور کوم د لندکای
او مهرباني
تکر صاحب اصلن ک چیر پر پس منظر ته وګورو دغه تتنا د حضرت عثمان صاحب د خلافت را ورسته د حضرت علي صاحب په خلافت کې بيخي ډېر اسو دغه تتنا او دغه مشکل د مذاهب تر مابین او د افراد تر مابین د اوله څخه د خلفای راشدینو په دوران کې شراروان تر اوسه پورې ان شاء الله تاسو درون یل مل لري اتمر صاحب کده تاریخ الانبیاء او تاریخ الخلفاء او د سیرت لوستي دا تتنا روانه ده د اوله تر اخره اوس پر اسو مشکل وطن ته چې دا پیتنه څنګه ګولېدلای شي او دا پیتنه باید څنګه ګول شي د دې پیتنه مخکري باید څنګه وشي اول خو مشکل دلته دی چې موږ د مشکل مخنیوي هغه وخت کوو چې پیتنه رااله ما کوړته نو بیا دې زه مخنیوي کوم یا باید د دې پیتنه مخکري هغه وخت وشي چې پیتنه زما کوړته نه راغلی پیتنه چې زما کوړته رااله بیا نو مخنیوي مشکل دی بیا زه د سره غوډه ما اورالو حساب ته دی بل هو دا نظام ملت هم تر شا ولار دی واقعا لکه احمد نبی احمدی شو ویل ملت هم تر شا ولار دی خود ته ډیرو خبرو ته اړتیا شته یو دوی د نمونې په شکل درته وایم یو خو دغه نظام هغه نړیوال مشروعیت یې پر هر صورت کې لري که نه لري دغه نظام ته پکار دي چې د تیر جمهوریت د نظام څخه دوی زده کړه کړې وای او د دې فتنې مخکره یې په سرحداتو کې کړی وای او بله خبره دا ده چې دغه د خوارج ډله یا داعش ډله د دو قمندانان چې خلک یې په قتل ورسول نن هم دلته ګرځي موږ یې پېژنو په سلهاوو انسانان یې په قتل ورسول چا محاکمه نه کړه دلته ګرځي
د داعش ډلې قمندانان ګرځي
یو بل دا ولې داسې نه کوي دا زموږ سره نظر باندې نو په دې حساب باندې د دې فتنې مخکرۍ نشي کېدلی بل دې نظام ته دا پکار دي چې مسلکي افراد تخصصي افراد دا چې د هر چا وي د هر قشر وي د هر ملت چې فرق نه کوي د هر ملت چې باید مسلکي افراد ځان سره ودروي چې یو سړی دښمن چې د لیرې را معلوم شي دوی دونه مسلکي چې دښمن وپېژني او په حالت کې د تحقیقاتو داسې مسلکي افراد دي چې دښمن د رنګه وپېژني قاتل د رنګه وپېژني نو بیا دوی د دې فتنې مخکرۍ کولی شي
نو د اوس لپاره تاسو په طالبانو کې دغه وړتیا نه وینئ دغسې کسان نه لري چې فتنه له لرې وپېژني
داسې کسان صحیح دي ملا صاحبان دي نور دي زه فکر کوم چې د اوس لپاره داسې افراد دوی نه لري چې داسې پولیس روزل شوي عسکر یا روزل شوي پولیس یا روزل شوي مامورین موږ خپله دوی ته په جلسو کې ویلي دي داسې افراد دوی اوس نه لري چې دښمن د رنګه وپېژني یا دښمن د تحقیقه وپېژني یا دښمن د زړه د درباسه وپېژني داسې افراد دوی نه لري
مننه او یوه خبره چې تاسو مخکې خبرې کولې زما پوښتنه مو ونه اورېده تاسو ویلې چې په شاوخوا کې تاسو د داعش ډلې قمندانان وینئ په همدغه شاوخوا خلکو کې چې ګرځي دا رښتیا تاسو مثلا د مثال په ډول یادونه کوئ که مشخص کسان شته چې تاسو سهار یا بیګا یا ماښام ورسره وینئ یا مثلا په هفته کې میاشت کې یو وارې ورسره مخامخ کېږئ
تا پوښتنه ما ونه اورېدل په هغه وخت کې شبکه خرابه ده د شبکې د خرابوالي د عمله پوزش غواړم بلې هو موږ خلک پېژنو د اوسې عسکر دغه چې مخکې د ایشان وه یا په خوارجو کې وه دغه اوسې د دوی دا اوس دلته ګرځي ما توبه ویستلې زه پښیمانه یم زه بیا نه کوم علما هم دلته ګرځي په علماوو کې راګرځي او قمندانان یې هم موږ پېژنو چې ګرځي دا که هر سړی ما وواړي دا ایدیا نه ده ثبوت دی ته به ووایه چې ته ایدیا که یې څوک پرې ونه مني که څوک راسره مني که نه راسره مني موږ یې پېژنو نوم اخیستل یې ستاسې په راډیو کې ښه نه ګڼم ولې د هغو نماینده نشته موږ یې پېژنو چې پلانۍ دی دا داعش چې درځاو قوشنپې ته راغی د جوزجان د ولایت په سلهاوو انسانان یې په قتل ورسول خپله امارت اسلامي 15 ورځې د دوی سره جنګ وکړی وی نیوله هغه نیولې بیا څه کړه هغه چې دولت ونیوله هغه هم د طالبانو لاسته ورغله یو هغه محاکمه نه شوه نو چې محاکمه نه شوه دا به دلته ګرځي په مرور د زمان به بیا سر راپورته کوي
کور مو ودان ډېره زیاته مننه قاري صاحب چې خبرونه تراغلی او برخه مو وخسته اتمر صاحب لمړی پښتنه تاسو ته د مخکینی اوریدونکو متوجه و چې وای د مشروعیت خبره ده وای چې د افغانستان تیرو حکومتونو یو هم مشروعیت نه درلود نو تاسو ولې له طالبانو نه حتمی غواړي چې مشروعیت ولري
ورې صحیح خبره ده زه احمدی صاحب ته سلام او احترام وړاندې کوم او زه موافق یم سره په دغه وڅلوېښت کلونو کې هیڅ نظام داسې افغانستان کې حاکم نه شو چې هغه مشروعیت درلودلی یعنی که قانون هم درلوده که پارلمان هم درلوده هغه ټول تاسو شاهدان یاستئ چې دا په لاسوهنې او تقلب و په دغه خبرو باندې و د هغه نه مخکې د داود خان 15 دوره هغه هم یو نوه دیکتاتوري دوره وه زما خو هغه وخت کې یادیږي ما هغه وخت کې کار کوو نو لیکن هغه دیکتاتوري داسې نه و چې هغه په خلکو باندې ظلم وي هغه دیکتاتوري د یو عادل رئیس جمهور دکتاتوری و زرسوان دی. یعنی داود خان دکتاتور و لیکن پا ولس و خلق و پا دیوان دی زرسوان دی. یعنی هیت معامله دی نمانه چه اغا دی خلق و دی گرد و برخلاف کسی. دیگه نمخ که دی زایرشاه دوره و دی زایرشاه دوره هم پا اول وقتونی که مثلا داشم خان و داشم آمود خان دورت که توی صدر زمان و گیر ظلم پا خلق و بندی و شل بندی خانه هم دست دکی وی خلق ادامه دل وجل که دل و ورست ورست دوی رو رو داغ حکومت دوی مشروطه که و پا مشروطه که بیا ملکی صدر زمان را خلق پا خلق بیا ده دموکراسی دیر زلان ده یو دوره و چه پا وقت که تقریبا تر یو حد پوری دیم
غو در خبرونه وقت لکم پاته دی که در خبری تاریخی مسائل نن رازی تا متمرکزی که فکر کم چه آسان بشی بحث دیر بخنه غوانم اتمر سب
ایلکم نو دی پشتون سب تفسیری و خبریم سی خبری دی یعنی طالبان تدا پا کارن چه در جاوریت د دولت نه یا د دوی د حکومتداري نه دوی زده کړه کړی دی او دا من حیث یو تجربه دوی خپل سره ساتلی وی او دا یې په کار اچولی وی. نو دا ډېر ښه خبره ده چې که دغه د طالبانو حکومت هغه خپل طرز فکر په خلکو باندې تحمیل نه کړي د اسلام نه دغسې توره جوړ نه کړي چې خپله په هر کار کوي او د خلکو په ګیره یې ننوازي. یو مشروع حکومت دوی کولی شي چې د افغانستان اوسني ستونزو ته د پای ټکی
کړي. منل ډېره زیاته مننه. شنواری صاحب دلته یادونه وشوه چې د جمهوریت د وخت له ناکامیو یا په امنیتي برخه کې له ناامنیو نه دلته یادونه وشوه چې باید طالبان درس واخلي. اوس خو خبره تیر هم ده نو جمهوریت پرزیدلی او موږ هیڅ هم نشو کولای په هغه وخت کې، مګر که یوه مقایسه کوي یوه حقیقي مقایسه. اوس خو ذاتي تاسو هم د تبلیغاتو وظیفه نه لرئ، په حکومت کې نه یاست، مګر که یوه حقیقي مقایسه د امنیتي پلوه وکوئ نو هغه ستاسو ناکامۍ څه شی وي چې باید د طالبانو حکومت درس ترې واخلي؟
په خیر وي صحیح ټکل صاحب، تاسو وګورئ دلته ډېر څه دي چې موږ یې ډېر په واقعي ډول باندې بربندوو او د ولس سره شریکوو. حتی که د جمهوریت په وخت کې هم موږ دندې درلودلې، که په تبلیغاتي برخه کې وه یا په نورو برخو کې وي، موږ هغه کوم واقعیتونه چې وو هغه هم په خپل وخت سره د ولس سره هم شریک کړي، هم دا غوښتنه هم درلودله. د دې په خاطر چې موږ د سیاسي ډلو ټکرو پورې تړاو نه درلوده، من د افغانستان د وسوال پاوز پورې تړاو درلوده، اول تم د قران دي مشان باندې د خپل هواد او د خپل ملي ګټو لپاره سوګند یاد کړی وو. تاسو وګورئ د افغانستان د غناخوالي کومه کورنۍ کړی ته وګورو، بهرنۍ کړی ته وګورو، نو دا جلا جلا بحثونه دي. مشخصا د امنیت په برخه کې تاسو وګورئ چې په هواد کې چې جګړې او په هغه جګړه کې هم توریستي ډلې، مختلفې ډلې، سیمهیزي ډلې، نړیوالې ډلې په هغه کې زی داخلي، نو په هغه کې د امن نظم تامینول یا د بشري امنیت تامینول اسانه کار نه دی په ټوله کې. په جمهوریت کې لوی امنیتي ګواښونه د تروریستي ډلو د خوا نه وو، چې د تروریستي ډلو دپاره هم طالبانو زمینه مساعده ول او طالبانو خپله هم دغه عملیات ترسره کول. موږ نور جنایي جرمونه درلودل چې د هغې کچه نسبت د طالبانو د اوسني واکمنۍ نه ډېره ټیټه وه. بل ټکی دا دی، تاسو وګورئ دغه کوم د امنیت ادعا چې کېږي، دغه یو کاذبه ادعا ده. ته د یو ولس ټول حق او حقوق ورنه واخله، وایه چې ما تا ته فزیکي امنیت تامین کړی، نو بیا هغسې امنیت خو په هدیره کې هم امنیت دی، نه څوک شکونه کوي، نه څوک ځورئ. نو هدیره ده، نو په هدیره کې چې څوک حق ونه لري په یو ټولنه کې یا په یو هېواد کې، چې څوک د خپل شخصي حریم حق مسؤول نه مثلا د یو چا تلیفون مسؤول نه دی یو چا کور مسؤول نه دی یو چا ذهن مسؤول نه یو څوک د خپل دندې ترسره کولو لپاره امنیتونه لري د خپل حق د اعادې لپاره غږ پورته نشي کړی آیا تاسو موږ تاسو په کوم اساس باندې کولی شو چې دې ته موږ امنیت وایو تاسو وګورئ موږ امنیت هغې ته وایو چې یوه ټولنه په پخلاینه کې او په سوله کې ژوند کې سره په ګډه او په ګډه باندې د امنیت د تامینولو لپاره ژمنې ژمنتیا ولري او قراردادونه سره لاسلیک کړي د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې کورنۍ جګړې رامنځته شوې دي تاسو وګورئ تاسو د امریکې په متحده ایالاتو کې عربي هېوادونو کې مثلا په اروپایي هېوادونو کې په دغه ټولو کې جګړې رامنځته شوې دي کورنۍ جګړې دي د هېوادونو ترمنځ جګړې دي ولې کله چې د سولې پایلې ته رسېدلې دي سوله او پخلاینه رامنځته شوې ده د هغې نه وروسته هغه قراردادونه رامنځته شوي یا توافقات رامنځته شوي دي چې په هغې کې لومړنی عنصر یې امنیت دی په دې چې د امنیت پرته منګه د هیڅ نورو سکتورونو لپاره د پرمختګ
نه برابرولای تره زیاته مننه یو د خبرونې تر پای پورې ډېر کم وخت پاتې دی مخکې لدی چې ورسته خبرې لته سو دوه خغلو ملمنو سره وکړو د افغانستان د پرزیدلی جمهوریت نظام د ملي امنیت د شورا د ویان رحمت الله پخنای ویان البته رحمت الله اندر د دوی خبرې هم د همدې موضوع په تړاو اخیستې دي دوی وخت نه درلود چې راشي او خبرونه کې ګډون وکړي چې د دې تاسو سره وړاندې کیږي بیا به خپل باسته په لانډو ټکو سره دوام ورکو
د عائشہ نور نیابتي او افراطي ډلې په سیمه کې د څو دلایلو لمخ پیوړې کیږي لومړی خلام په سیمه کې د زبر ځواکونو تقابل او سیالي روانه ده او معمولا زبر ځواکونه یو دی بل په ضد باندې نیابتي ډلې تمویلوي او بل لا هم په سیمه کې افراطیت ترویج کیږي او تبرئه کیږي که تاسو فکر وکړئ د کرخو د فرضي کرخې دواړو غاړو ته مدرسې تر ډېره بریده د طالب علمانو په ځای باندې جنګیالي روزي د مدرسې ډېری فارغان یا له افراطي ګروپونو سره یو ځای کیږي یا په ټولنه کې د افراطیت تبلیغ کوي له بده بخته د دې مدرسې نصابونه چاپیریال داسې داسې فارغي په لاشور ډول باندې جنګیالی وي او یا د نیابتي جګړې د حقانیت او د مشروعیت لپاره شرعي دلایل وایي او تراشي بل دلیل دام دی چې په سیمه کې په تیره بیا په افغانستان او پاکستان کې دغه رژیمونه یا حکومتونه سدي دا استبدادي دي اصلا ملي حاکمیت نسته ولسونه د خپلو حکومتونو په خوا کې نه دي راټول سوي اجتماعي بیعدالتي فقر او جهالت عام دی دا ټول هغه اسباب او لاملونه دي چې ټولنې افراد افراطي ډلو او ډلګیو ته سوق کوي د دې دلایلو له مخې طبی خبره د سپسیمه کې به داعش او بل هر افراطی ډله پیوړی کیږي
د افغانستان د پرزیدلی جمهوریت نظام پر مهال د ملي امنیت د شورا ویان رحمت الله اندر وچیله ازادي رادیو سره خبرې کولې اتمر صاحب د خبرونه د ورستۍ برخه په لاندو خبرو کې رنګاړو دلته هم یادونه وشو خغلی اندر هم یادونه وکړه د مدرسو او تاسو هم مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې دلته مدرسې دي او استخباراتي فعالیتونه دي چې د ماشومانو ذهنونه مینځل کیږي او دوی په د حملو لپاره تیاریږي بل دې چې کوم ایدئولوژي ولري بل دې چې فکر ولري دغه عربي هیوادونه چې تاسو ویلې چې د دوی لپاره دوی تمویلوي دا د دغه پمرسته کیږي یو سوال چې زما په ذهن کې دا یو خای د ډیرو نورو کسانو په ذهن کې به هم وي دا دای چې مثلا یو ماشوم یو ډیر لس څوار لس پنځه لس اته لس شل کلن ماشوم ځوان د ته څنګه قناعت ورکول کیږي چې مثلا هغه مسلمان دی یا د یو مسلمان هیواد په کوڅه واټ کې ورسره ته حمله وکړه او هغه پیسې به هم خارجیانو بهرنیانو ورکړی وي دغه ماشوم څنګه آماده کیږي د دغه ذهنیت لپاره بیا په همدې مسله زغورم چې د شینواری صاحب نظر هم واخلم مهرباني وکړئ
وګورئ خو خبره ته تاسو شو راو کو خو خپل اندارم دا خبره وکړه زه هم همدغه څه وایم چې دغه یو طرز فکر دی د هوس چې دغه مکتبونه مدرسو ته تبدیلیږي دا په دې معنا دی چې د دغه نوي زلمیانو او د دغه هلکانو یا د دغه کسانو چې دوی په دغه مدرسو کې درسونه وایي د دوی ذهنونه باید د دوی تر کنټرول لاندې وي. یعنې هغه څه ذهني چار څه دوی خپله تصور کوي په هماغه خواته د لاړ شي. دوی د نورو برخو د مطالعاتو نه محروم ساتل کېږي. کتابونه د بازارونه ټولېږي. تاسې ګورئ په هیڅ هېواد کې داسې نه دی شوی چې تاسو کتاب د بازار نه ټول.
نه نه نه، مطلب مې دا دی چې هغه میکانیزم یې څه ډول دی، دغه ځوان څنګه راغوښتل کېږي، څنګه ورته ویل کېږي، په کوم ځای کې او څنګه؟
ګورئ، دوی ډېر اساسي فکر کړی په دې معنا چې په دغه سن کې د ماشوم یا د دیارلس کلن یا دولس کلن نه نیولی تر پنځوشت کلنه پورې دا سن د زلمیتوب سن دی او د احساساتو سن دی. هغسې خبرې یا په اصطلاح مغشوي دوی سره ترسره کېږي چې دوی صحیح تفکر ونه لري په دې باندې، په دې باندې دوی فکر نه کوي چې دا سړی مسلمان دی که کافر دی، دا زما ورور دی که زما همسایه دی، دا زما هېوادوال دی که بېګاله دی. نو دغسې مرحلې ته دوی هغه مخشوي کوي، بیا هر څه چې دوی غواړي پې ترسره کولی شي. او د دوی فکر هم هغسې دي لکه چې اوس په تېر وخت کې مونږ دغه فکر لیدلی، مثلا په افغانستان کې حزب ډیموکراتیک دغه فکر درلوده. او تاسې که د هغه تاریخ وګورئ یا په هغه وخت کې که ستاسو په یاد شي وګورئ، عین همدغه شی چې نن طالبان کې هغوی په پنجاواشتو پنجاواف کلونو کې عین همغه کار هغوی کو.
کور مو ودان، ډېره زیاته مننه. او شینواری صاحب، تاسو د افغانستان د جمهوریت پر مهال د نظام د امنیتي ادارو ویان وست، د ادارو د مشرانو او د امنیتي ادارو تحقیقونه او راپورونه او د تحقیقاتو نتایج به مهم حتما کتلی وي. داسې نښو سره مخامخ شوي چې دغه ځوانان څنګه مغزونه مغزه یې مینځل کېږي؟
په خیر وي صاحب، ټاکل صاحب دا ګور یو ډېر روښانه پالیسي ده د تروریستي ډلو په ټولو کې، چې په هغه ټولنه کې چې دوی حاکم کېږي یا په هغه سیمو کې چې دوی حاکمیت ترلاسه کوي، هلته دوی فقر او بې سوادۍ ته لمن وهي، چې دغه دوه عوامل د ځوانانو د جلب و جذب باعث کېږي. او په دغه فضا کې، په دغه صحت کې، د دوی لپاره د دې زمینه مساعدېږي چې یو ځوان کافي سواد ونه لري، کافي پوهه ونه لري، او کورنۍ او چاپېریال یې د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېواني. نو د هغوی لپاره یوازینۍ لار دغه ده چې د تروریستي ډلو قرباني شي. اولته هم دوی ته د هغه شستشوی مغزي په برخه کې داسې تبلیغات، داسې فلمونه، داسې انځورونه او داسې تصاویر وړاندې کوي چې د هغوی ذهنونه منحرف کړي، او واقعا د پرمختګ په مقابل کې، د پوهې په مقابل کې، او د سوکالۍ په مقابل کې هغوی آماده کېږي، او تر دې حده پورې چې بیا د انتحار او د انفجار لپاره دي.
دا په مدرسو کې دغه فلمونه یا دغه درسونه چې تاسو وایئ، دا په مدرسو کې ورخودل کېږي؟ کله مدرسونه د باندې بهرانیان دي که د کورنۍ کسان قومندانان دي، دا څوک دي دغه کسان؟
دا مختلف پروسې لري. لومړی سر کې خو چې هماغه مدرسې، هماغه تهداب دی یا بنسټ دی چې یو څوک چې لیواله کېږي چې مدرسې ته لاړ شي د په کوم حساس باندې. په مدرسو کې به دوه ارزول کېږي، به د مدرسو نه به ځانګړي د ښوونې او روزنې مراکز لري، د تبلیغ او ترویج مراکز لري. دا نه اوږدمهاله، تقریبا د شپږ میاشتو نه تر یو کال پورې یو پروسه لري، چې په هغې پروسه کې به یو کس دې ته آماده کېږي چې هغه په هر ډول شرایطو کې وشي کولای چې هم انتحار وکړي، هم انفجار وکړي، او هر ډول تروریستي عملیات لپاره دوی چمتو شي. بیا نو ځینې داسې دي چې د هغه د داسې ځانګړي مراکز هم دوی لري چې په هغه اکثریت په پاکستان کې دي، او د تروریستي ډلو ټپلو اساسي مراکز تر اوسه پورې هم پاکستان کې دي، او هم یو تعداد تقریبا د جمهوریت په وخت کې یو تعداد د مراکز ایران ته انتقال شو.
اوس چې موږ تاسو خبرې کوو، که ډېر لاند راته ووایاست، په افغانستان کې دغسې مرکزونه شته؟
متاسفانه چې د دغسې مرکزونو د جوړېدو ټکل شته دی، ولې عملا تر اوسه پورې دغه مراکز نه دي جوړ شوي، ولې مدارس جوړ شوي چې د هماغه مراکزو دپاره د بشري ظرفیت د جوړولو دپاره ورباندې کار کېږي.
دلته هم لکه څنګه چې تاسو مخکې ادعا وکړه، د داعش ډلې کسان شته په دې مدرسو کې چې ماشومانو ته، ځوانانو ته، نویو زلمیانو ته درس ورښیي د انتحار او د افراطیت؟
وګورئ، په دې برخه کې د داعش او نورو تروریستي ډلو ترمنځ کوم توپیر نشته دی. هغه پروسه یوه پروسه ده، فقط د داعش هغه دومره
ځانګړتیاوې لري چې د هغوی وحشت او دهشت او هغه د عملیاتو چټکتیا د نورو ډلو نه اضافه ده. نور ټولې کړنې او پروسې ورته دي.
کور مو ودان ډېره زیاته مننه له تاسو نه. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ په څپو کې پروګرام مو اورېده. په دې خبرونه کې راسره میلمانه وو د پرزیدلی جمهوری نظام پر مهال د وسلوال پوځ ویان پخوانی جنرال اجمل عمر شینواری او په برلین کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر. له تاسو هم مننه کوم چې تر پایه د دې خبرونه د اوریدو لپاره راسره وي. تاسو ته بلنه در کوم چې د ازادۍ رادیو پاتې خبرونه واوري. زه احمد تکل له تاسو سره خدای پاماني کوم او تر بیا د خدای پامان.